ته خو بیا جنگي حالات مخې ته راغلي دي، نو په دې کې خو مسد دوی د پاره لاس سپاک چې د افغانان وایي خامخا بنسي.
پرون شنبه د دلوي ولسمه بلوچستان یو نارام ورسته راکړه او د مرکز کوټه په ګډون په دولس خارونو او خارګوټو کې همغږي وسلوال خنړي بریدونه او چاودنې وشوي. سیمایز خبري اعلان ازادي رادیو ته ویل اوس مهال که څه هم وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ښکاری، خو د خلکو ترمنځ ویره لا هم موجوده ده. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکتی د دلوي په دولسمه په کوټه کې خبري غونډه ته ویل چې په تیرو څلويختو ساتونو کې له وسلوالو سره په نښته کې ولس امنیتي سرتیري او یو دیرش ولسی وګړي وژل شوي. نو موړي د غراز ویلي چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې یو سل پنځه څلويخت وسلوال هم وژل شوي. فرانس پریس او رويټرز خبري اژانسونو په خپلو راپورونو کې ویلي بلوچ ازادي غوښتونکي ډلې بي ال اي چې امریکای د ترهګر ډلې په توګه پیژني د دغه حملو مسولیت منلی او په حملو کې د پاکستان څلور اتیا امنیتي سرتیرو د وژنې دعوه هم کړې. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د ویش بازار یو شمېر دوکانداران وایي که څه هم له سیمې تازه حال نه لري، خو په خبرې پرون وضعیت ډیر خونړی و. د ویش بازار یو دوکاندار میرویس ازادي راډیو ته وویل
پرون خو هغه وضعیت خراب و، که څه هم اوس هلته نیټ بندې شبکې کار نه کوي او د چا سره رابطه نه نیول کېږي. خو پرون چې ما خبرې کړې چې څو درانه درانه پټاونه شوي دي په کوټه او د بلوچستان په لس پنځلس ځایو کې جنګ روان و، اوس هېڅ داسې تازه معلومات نه لرم چې هلته څه کیسه روانه ده.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي هم د نوم د نه خودو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
پرون راهیسې په کوټه کې انټرنټ کار نه کوي، زمالته د اکا زمین دي او ډېر مور ته تشویش اندېښنه ده، ځکه پرون هلته ډېر سخت جنګ و او موږ خپلوانانو هېڅ اواز نه لرو چې د هغوی وضعیت به څنګه وي. ویل کېږي چې نن هم په ټوله کوټه کې د خلکو په ګرځېدو بندیز دی او هېچا ته له کورونو د وتلو اجازه نه ورکوي.
که څه هم په وروستیو کې د بلوچستان له بېلابېلو سیمو نه په ګڼ شمېر کې افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي، خو د راپورونو له مخې لا هم د کوېټې په ګډون په یو شمېر سیمو کې ځینې افغان کډوال میشتي. بلوچستان چې له افغانستان او ایران سره اوږده پوله لري له لسیزو راهیسې د ناکراریو شاهد دی. د پاکستان امنیتي چارواکي تور لګوي چې د بلوچستان په وروستۍ ناکرارۍ او بریدونو کې د هند له ملاتړې برخمنې وسلوالې ډلې چې دوی فتنة الخوارج او فتنة الهندوستان یادوي لاس لري. هغه ادعا چې هندي چارواکو په وار وار رد کړی ده.
ازادي راډیو ته غوښتل د بلوچستان د وروستۍ پیښو په تړاو مو راپور واورید. د ازادي اروپا مشال څنګه سینیر خبريال پامیر سایل را سره د سټوډیو کې ده. پامیر، د پاکستان پوځ خو رسمن د بلوچستان د پیښو پړه د هند له ملاتړ برخمنو وسلوالو چې دوی فتنه الهندستان یادوي په غوی ورچولې ده، د هندي چارواکو غبرګون څه دی د دغو تورونو په ارتباط؟
د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جیسوال په یو لیکلي بیان کې نن د پاکستان دا تور بې بنسټه بللی دی او ورسره دا هم ویلي دي چې پاکستان اکثر د خپلو کورنیو یا داخلي مسئلو څخه د پام اړولو لپاره دا ډول تورونه په نورو باندې په نورو هیوادونو باندې پوری کوي. بې مخکې په بیان کې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم لیکلی دي چې پاکستان په ځای د دې چې د تر د تاوتریخوالي د دغه سپیخونو وروسته نور هیوادونه پړ وبولي یا ملامت کی، په کار دی چې داخلي مسلو ته پام وکړي او دې ته هم وګوري چې په هغه هیواد کې دننه څنګه خلق زپل شوی دی په کومه طریقه باندې او څنګه د بشري حقوقو سرغړونې شوی دی. نو د هند د بهرنیو چارو وزارت دفتر ویاند نن دا د پاکستان تورونه به اساسه بلل دي او را دي کړل.
په بلوچستان په تیر بیا ګوادر کې خو بندري سیمه ده، هلته د چینایانو پانګونیم دي، د غوی خبرګون څه دی کوي څه ویلي او په نړیواله کچه باندې چا چا خبرګون خوول؟
په نړیواله کچه باندې د پاکستان د بهرنی د امریکا د بهرنی د سفارت په ناظم الامور چې د اشارز د افیر اغه نادلی بیکر اغه دا حمله غندلې دي، د پرون چې شوی وي په مختلفو سیمو کې دولس سیمو کې وسلوالو بریدونه کړیول، نو هغه غندلی دي او د ټول د بریدونه ټول ترهګر بریدونه بلل دي. او دلته دا مهمه ده چې یادې کوچې بلوچ لیبریشن آرمی له پاکستان ازادي غوښتونکې وسلواله ډله ده، هغه د حملو مسؤلیت منلې وي. او امریکا دغه ډله او له دې سره تړلې نورې ډلې چې دي لکه مجید بریګیډ دی د مثال په توګه، دا یې ترهګر د بهرنیو ترهګرو په نوم لړکه ور شاملې کړې دي. نو لدې پرتا د سیمه ییزو هیوادونو لکه ترکیه چې دا غي هم د حملې غندلې دي، او چین هم په بیا بیا پاکستان ته ویل دي چې په بلوچستان کې دي، او لدې پرتا چې په نور ځینو کې د چین پروژې دي لکه د خیبر پختونخوا ځینې برخې دي، همداراز د خیبر پختونخوا په شمال کې د پاکستان تر واک لاندې په ګلګت بلتستان کې ځینې پروژې دي چې دلته دي د چینایي وګړو او کارکونکو خوندیتوب باور کړی دی په بیا بیا ورته ویل دي.
اخیری مسله بلوچستان خټول ته معلوم ده چې د پاکستان لوی ایالت دی، د مساحت له لحاظ خو په نفوس کې کم دی او ترڅنګ طبیعي زیرمو باندې مالامال دی، اما په عین حال کې بیوزله او تر ټولو کم پرمختللې دي، ځکه چې په لوی کچه باندې انتقاد دا دی چې حکومت ورته ډیره توجه نه کوي او زیرمې په سمې توګه نه تقسیمېږي. ترڅنګ دغه سیمه د افغانستان او ایران سره ډیره ګډه اوږده پوله لري، که دغه سي تحولات دغه سي پیښې دوام وکړي په افغانستان باندې او په ټوله کې په سیمه باندې څه تاثیر کولای شي؟
د دې نه مخکې کتا سولیدلې د ملګرو ملتونو د راپورونو راغلي دي یا نړیوال شننې او څېړنې راغلي دي، هغه اکثر په دې موضوع باندې تاکید کړی دی چې په بلوچستان کې کوم وضعیت خرابېږي نو مستقیمه نه په افغانستان باندې اغیز پریوزي، ځکه چې د بلوچستان او د افغانستان ترمنز د ډیورنت کرخه چې دا په دې باندې ډیر زیات اغزن تار خو پاکستان غځولې دی او پوسټي مور باندې جوړې دي، خود دې باوجود په دې باندې وسلوالې ډلې او یا جنايي ډلې چې نشئی توکي قاچاق کوي تګ راتګ کوي، همدارز په ایران سره هم په دې پوله باندې تګ راتګ اکثر کیږي، او ایران هم په پاکستان باندې څو ځل تور پورې کړې دي چې تاسو هلته وسلوالې ډلې ساتلې دي چې له هغه ځای په ایران کې په ځانګړي ډول په سیستان بلوچستان افغانستان کې حمله کوي. نو راپورونه او شننې چې څومره راغلي دي هغه هم شویل دي چې کپ بلوچستان کې وضعیت خراب وي او کډ افغانستان په جنوب کې وضعیت خرابيږي، او یاد بلوچستان او د ایران د سیستان او بلوچستان ترمنځ پر پول باندې وضعیت خرابيږي، نو ټوله سیمه غواخلې شي، امنیت غواخلې شي.
مننه کوم پامیر ساحل.
خوشاله ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي لارو د ژر خلاصېدو غوښتن کې ده. د دې خونی دواړو خو چارواکو ازادي رادیو ته ویلي سوداګرو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندښت لامل په توکو بار موټرې بدیلو لارو ته انتقال کړي چې د څو چنده لوړو لګښتونو لامل له درنو مالی زیانو سره مخ شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ لدرنی و میاستو د زیاتې مودې راهیسې د سوداګریز او ترانزیتي لارو بندښت د دواړو خواوو سوداګري له سختو ستونزو او سرګردانیو سره مخ کړې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د دواړو خواوو چارواکو شنبه د دلویش پړسم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل افغان او پاکستاني سوداګرو له دې امله خپلې په توکو بار موټرې بدیلو لارو ته انتقال کړي چې د څو چنده لوړ لګښتونو له امله له درنو مالي زیانونو سره مخ شوي دي. په افغانستان کې د دې خونې سلاکار او د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
د ریکسپورت اعلان نو ورسته یو شمېر ګاډي چې دا بیرته حرکت کړی دي، دغه صفري نقطو شاوخوا ته چې پاکستان طرف ته ولاړو هغه هم چې دا بیرته حرکت کړی دي چې کراچي خوا ته تر څو د هغې لارې نه جبل علي او د بندر عباس لارې چې دا افغانستان ته داخل شي، بعض ولاړې دي، بعض تجارانو سره پیسې نشته، په بعض تجارانو باندې دومره ډېر ټینشن راغلی چې د مال د قیمت څخه هم په زیاتېدو دي. نو دغه یو لوی ستونزه ده چې د تجار لپاره هم پیدا شوی ده، تجار بېچاره زیانمن شوي دي، او دا تاوان او زیان نه یوازې د افغانستان حکومت ده، د افغانستان د تجارانو تاوان ده. په مجموع کې چې دا زموږ د ګاونډي مسلمان هیواد پاکستان د خصوصي سکتور تجارانو او سوداګرو ترانسپورټرانو لپاره چې دا هم د زیان باعث ګرځېدلی.
ښاغلی مخلص احمد وایي چې د دې موټرو اټکلي شمیر تر 200 رسیږي. د غشان پاکستان لوري ته د دې ګډې خونې د مدیر پلاوي غړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د مشورتي سرحدي خونې مشر شاهد حسین هم ازادي راډیو ته وویل
افغانستان طرف ته موټری هم ولاړی دي. منځنۍ آسیا نه چې کوم مالونه بار شوي دي پاکستانی تاجرانو چې هلته خریداري کړې ده هغه مالونه سه په منځنۍ آسیا بالخصوص ازبکستان کې بند پاتې دي او کوم چې راپورې وتې دي نو هغه په سرحداتو کې بند ولاړ دی. کې پاکستانی هم داسې سه تاجران وو هغوی هسې وکړې چې هغوی د خپل مالونه ترمیز نه داسې بیرته واپس کړل بخارا ته او په ترکمنستان لاره باندې ایران او د ایران د لارې نه هغوی داخل شو پاکستان ته. خو هغه تجاران هم دي هغوی ته مصارف دومره زیات شو چې هغه اوس دلته ډېر زیات تاوانونو سره مخ دي. او په افغانستان کې بیا چې کوم دی د پاکستاني تجارانو چې باغونه به اخیستل په باغونو کې به سرمایه ګذاري کوله په تازه میوو کې دي خلکو هم هلته پیسې بند.
شاهد حسین زیاته کړه چې له دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې لومړی دې دا لارې په خپلواک ډول خوشی کړي او که په دې هوکړه نه کوي نو په خبره اوس لپاره دی یو ځل دومره دا لارې پرانیسي چې دواړه خواوې خپل بند پاتې مالونه انتقال او د کراچۍ په بهر کې د افغان سوداګرو لس زره شاوخوا کې بند کانټینرو مالونو ترلاسه کولو ته اجازه ورکړي. د پاکستان حکومت د سوداګرۍ وزارت د جنوري په 12مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې ټول هغه افغان ترانزیت سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر په بندرونو او همدارنګه په سرحدي ګمرکي پستو کې بند پاتې دي د بیرته صادراتو لپاره خصوصي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت دا پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې د فدرالي عوایدو ادارې په دې برخه کې ځانګړې استثنا ومنله. له دې پریکړې وروسته د دواړو خواوو ځینو سوداګرو بدیلو لارو ته د بارونو انتقالولو هڅې پیل کړې چې اوس یې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي درنو مالي زیانونو سره د مخ کېدو خبره کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. خویندې ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي تر دې وړاندې په اکتوبر میاشت کې وویل چې د دوی حکومت به تر هغه د پاکستان پر مخ هیڅ ډول ترانزیتي او سوداګریزه لاره خلاصه نه کړي تر څو چې په خبره یې پاکستان دوی ته د دې تضمین نه وي ورکړی چې دا لارې به بیا د سیاسي او نظامي ستونزو له امله نه تړي.
وربه شو خوست هلته د افغانستان د شپاړسو نور ولایتو په شان په خوست کې هم د 15 کلونو څخه د کم عمره ماشومان لپاره د پولیو یا ګزان ضد واکسین څلور ورځې کمپاین پیل شوی دی. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د افغانستان د نورو شپاړسو ولایتونو په ګډون په خوست کې هم د پولیو یا ګزان پر ضد واکسینو د څلور ورځې کمپاین پرانیسته وشوه. د مسؤلینو په وینا په دې کمپاین کې چې د دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه او پنجشنبه په څلور ورځو کې پلی کیږي د دې ولایت د مرکز ولسوالیو او ټولو لرې او نږدې سیمو شاوخوا در نیم لکه هغه ماشومانو ته به د ګزان ضد واکسین ورکول شي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي. ځایي چارواکو د دې پروګرام په خپل کېدنه کې د ټولنې له مخورو کسانو خوغتل چې د دوی د رضاکارانو لټیمونو سره پرام راسته وکي. د عامه روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال رادیو ته وویل
لله الحمد چې تر اوسه پورې مخ په خوست کې مثبت پیښه نه لرو. خو د ټول ملک په سطح باندې لاس پیښې ثبت شوې دي او زموږ په ګاونډي ولایت پکتیکا کې دوی پیښې ثبت شوې دي. د دې په خاطر باندې موږ غواړو چې د خوست څومره صحیح کارمندان دي، علماء کرام دي، قومي مشران دي، زموږ سره په دې کې پوره همکار پاتې شي په دې کمپاین کې.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا په تیر 2015 زیږدیز کال کې په افغانستان کې لس او له هغې یو کال مخکې بیا په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزن 15 پیښې ثبت شوې وې. د خوست روغتیایي مسؤلینو او دیني عالمانو د واکسینو په پرانیستو غونډه کې له مرستندویه بنسټونو او د واکسینو له ګرځنده ټیمونو څخه د هغو کډوالو ماشومانو واکسینولو ته د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول له پاکستان څخه هیواد ته راستنه شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ناروغي له منځه نه ده تللې. یاد دیوی په افغانستان کې ډیورنډ کرخه سره جوخت له نورستان او کونړ نیولې بیا تر کندهار او هلمند همدارنګه په مرکز کابل په شمال ختیځ کې کندوز او بلخ او په لویدیځ کې هرات هغه شپاړه ولایتونه دي چې د واکسینو په دې کمپاین کې به د هغو سیمو له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزن ناروغۍ ضد واکسینو دوه څاڅکي ورکول کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چغلې نه ما وځه ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د آزادی ملما
سلامونه او درناوی. ز احمد تکلیم عزیز سرشار د جرمنی په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. ښاغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې تازه جرمنی ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو، خو زموږ خبرې بیا هم د میلما په پیژنګلوی پیلېږي.
تاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زویم، د ملک عبدالسلام المسیم او په کیرالا کې چې د کونړ ولایت مرکز پورې اسداباد پورې تړلې کلی دی، هلته زیږیدلی مو. تر څلورم ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړي، بیا کابل ته راغلی وو. څه موده تو کلم په کابل کې تیر کړی دی او تقریبا د دریو لسیزونه را پدی خو په آلمان کې اوسېږم.
سرشار صاحب، وړاندې په خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لمړی راځو تاسو خپل فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې څومره وخت مالته تیر کړی؟ لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړې او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وې تاسو؟
مننه تکل صاحب. په افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو، او هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په یو شکلنې کې زه د افغانستان نه راوتلې ما، خو په ادبي بهیرونو کې په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه و، او پامدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوې دي او په جنګلو مې ورسره و.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې و؟
او کرشته تر تم تکل سه باخو د شیر هڅه مې کړې دي، خو به مې د څو کال کېږي پرې مې خو دوزه کاغه شیر چې ما یې لیکل غوښتل هغه مې نشو لیکل، او دغه کم شیر چې ما لیکو په دې مزړه تسلی نه کوله. په شیری برخه کې یو څه ناڅه هلی ځلې مې کړې دي، خو تر ډېره حده پورې نه دي. او نثر مې هڅه کړې ده، مقالې مې لیکلې دي، او دلته په آلمان کې د غدیر شو لسیزونه د دریو لسیزونه دیر شو کال نه را پدې خو نو د یو نوې کال نه زه په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوختم، او هر طرف ته هر لوري ته چې ماته کومه دنده را سپارل شوې ده زما پکې اړتیا وا، په هغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده او زیار مې ګاللې، او خپل برخه خپل ونده مې پکې سر تر سولې ده.
ماته داسې ښکاري چې ډېره برخه ستاسو د فعالیتونو به له افغانانو سره د مرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمنی ته را رسیږي له هغو سره د مرستو په چارو به او په دې فعالیتونو به ستاسو هڅې متمرکزې وي، همداسې ده؟
او بالکل بالکل تکل صاحب، زمونږ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګړېدل ادغام څنګه دی دغه نوي کډوال خویندورونه چې زموږ راغلي دي زموږ ملګري زموږ ټولنه زموږ د ټولنې ټول غړي چې دی په دغه برخه کې د خپل وستر بریده پورې هڅې کوي مرسته کوي کومکونه ورسره کوي او ما خپل هم خصوصي ځانګړي زده کړې په دغه برخه کې کړې دي اوس د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او دغه د ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم مخصوصي ذکر په همدغه برخه کې کړی دی خو علاوه زما دغه کاري مسولیت نه زموږ ملګري چې د عموما په ټوله کې په دغه برخو کې همیشه بوخت دي او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر خپلو افغانانو پورې رسوي.
له 2021 کال راوروسته چې جرمني ته په لوی شمېر افغانان راغلل نو ستاسو مسولیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوی وي د خپل دغه تجربه په اړه راته وایست.
مننه سکل صاحب. لنی کمرغه په دې ورستي وختونو کې چې لبد مرغه یا لنی کمرغه خلک شي کډوال شوی دي ډېرې لوستي خلکو په افغانستان کې مسلکی خلکو الته دندې اجرا کړې وي دوی چې دلته راغله موږ صرف خپلې تجربې وسره شریکې کړې او موږ هغه څه دوی ته په ګوته کړل چې په دې پردی ټولنه کې لومړیتوبونه شې دي د ژبې زده کول دي د دې کلتور د دې هیواد قانون مراد کول دي هغه کلتوري ارزښتونه پیژندل دي په خپل اولادونو باندې باید ډیر تاکید وکړي دلته چې دغه د زده کړو سیستم چې ډیر ګټور دی افغانان باید دغه نه ګټه واخلي نو څه چې زمنګ خپل تجربه وا هغه هم د دوی سره شریک کړه او خصوصا د فرهنګي ملګري فرهنګي ډلې شراغلي وي د غوي سره زمنګ د پخوانم کله چې غوي په هیواد کې زمنګ اړي کې وي زمنګ ملګرتیا وا دلته شراغله نو تقریبا منګه فعالیتونه په ګډه شروع کړو او دوام لري تکلسه
ډیرخه په تیرو دوه دریو کلونو کې په جرمني کې ډېرې ناوړه پیښې هم شوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاسو په دغه سیو حالت کې ستاسو حادثه سوا او لکه ستونز سره مخامخ شوې دي انټیګریشن په مسله کې او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې.
او بالکل دا ډیره د افغان خبره و چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصې تر دې هدف پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بدلوم راوړ خو تکلیف یو شی باید سړی دی یاد نه ونباسي چې په ټول اروپا کې په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې د اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپل ټولنیزې او حکومتي ستونزې چې وي نو دا حکومتونه داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنی دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګې سره وړاندې کولای شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوی دي ښه کارونه کوي زده کړې کړي ویاړونه راوړي دي دغه یادونه څوک نه کوي او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه سر ته رسولي وو نو هغه په تبلیغاتي شکل باندې ډیر زیات او پر سوال ډیر هوای ورکړه چې دغه خپل ټولنه او خپل ولس په لکه ذهني مصروف وساتي او په دې اخر وختونو کې کستاسو پام شوی تکل سي بلته دغه د ټولټاکنو د انتخاباتو قسم ډیری وی نو دغه د افغانانو د جرمي قصې چې وي یا د سوریه د خلکو یا د نورو کډوالو دلته د افزارو په توګه په ډیره ناوړه ګټه واخستل شو عوامل او دغه ډیر دي خود دینه سره سترګې پټول نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو ډیر بد کارونه وکړو زمنګ تاریخ زمنګ کلچر او زمنګ افغاني ټولنې ته چې دلته دي ضرر ورسو زیان ورسو.
ستاسو اړیکې له کورنۍ سره لمیندو پلرونو سره څه ډول و دي دغه سي یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل لارښوونې مورته کولې چې څه وکړي په ټولنه کې کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی پخپل خوندي پاتې شي؟
بالکل بالکل په ټوله کې هغه افغانان چې دلته راغلي دي لپخوان تکل سپتاستبا څرګند شي د سي پیخي چې هغه زمنګ هوادوالو زمنګ هواد زمنګ تاریخ او زمنګ ارزښتونو ته توان ورسي وی به خواغه ټول د سي تصادفي توګه وي د سي د سي پلان شوی جرمونه نه ولکه چې په اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو د کورنۍ سره د ځوانانو سره زمنګ اړي کې ډيري دي موږ د خپل تجربې لمخې په المان کې د دې هواد د کلتوري ارزښتونو د قوانینو د ټینګخ د دې ټولو قصو په حق له سره باسونه کوو خپل تجربې سره شریکو یعنی مختص ته مخکې ویل چې د جرمونو کیسه چې ډیره بدنامه ده ډیره بده ده خو په هغه کچه په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو دلته افغانان چې دی په مجموع کې ډیر ښه روان دي په ټولنه کې د ادغام قصې ښه روانې دي به اکثره ماشومان ښوونځیو ته ځي ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړې وکړي لوړې زده کړې وکړي یعنی په ټولنه کې د افغانانو هغه وضعیت ښه دی خو دغه تفاوتونه چې زموږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپایي ټولنې دي نو په دې باندې د ډیرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصیږي دا په رښتیا او په واقعیت کې یو ستونزه ده.
ربشو د کونر فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځنګړې مسله کې د دې ټولنې ونډه ته البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنۍ سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګوري او لارښوونې ورته کوي مګر کونر فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل سے دا ټولنې په کاری چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده کزه تاسو ته هم د وخت په تیرېدو سره موږ مختلف لارې چارې خپل کړې دي مثلا ځوانانو تم د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان د کاروبار د دې په حق باندې موږ سیمینارونه جوړ کړی دي ځوانانو تم مسلکي خلک راوستلي دغه موضوع ورته تشریح کړي ده د دې ځانونه په پردې ټولنه کې د دې بد اغېز دا قصې شوې دي او په زمن کې مونږ دلته ځوانان چې لوړې زده کړې کوي په څو واره مونږ هغه ته د مونږ ساين غونډې جوړې کړې دي ځوانان چې لوړې زده کړې کوي ساين لیکونه ور کړې دي نو مونږ د هڅونې په برخه کې د معلوماتو په برخه کې په مجموع کې د کورل کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې د په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه کړي دي او موږ زموږ د ټولنې اصلي موخه هم دا ده په همدې هدفونو باندې د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. رابه شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته تاسو په کال کې یو یا څو فرهنګي غونډه جوړوي او مخصوصا د کونړ سین مشاعره هم تاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې د دې په باب راتوي از دې غونډو په باب
مخ هو تکل سے په مختلفو برخو کې ما تاسو مخویل چې د ساين غونډو نه نیولې یعنی زموږ ساسو نومیالي خلک چې په اړه برخه کې لاسټر اورین لري دا کونړ کلتوري ټولنه خپل دنګ او مسولیت بولی چې هغه وسته یو خپل ټولنې ته معرفي کو موږ په مختلفو برخو کې په سیاسي فرهنګي ادبي برخو کې موږ غونډې لرو هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو او په څنګ کې ورسره وړې وړې غونډې جوړو او د کونړ سین د مشایری ترشا یو لوی هدف یو لوی فکر پروت دی موږ دا نوم د دې لپاره غوړه کړی دی چې کونړ سین چې جغرافیوي اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري د دې ارزښت راپورته کول په دې ارزښتونو باندې باس کول دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دي په دې باندې باید باسونه وشي نو په دې باندې موږ د نوم غوړه کړې ده دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده که تاسو ورته پامي موږ په اړه د ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسائل د افغانستان ډیر مهم مسائل د مسلکي خلکو لخوا راټیړلې دي او مقاله په ویل شوې دي دغه مقاله به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسولې دي نو د کونړ سین مشاعره چې ده دا یوازې مشاعره نه ده لکه څنګه چې تاسو ویل دا یو سیاسي اقتصادي او جغرافیایي ارزښت ده.
تاسو دا وایاست چې په دې ټولنه کې یوازې د کونړ خلک یا د کونړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول بلکې ټول افغانان راټول دي یوازې نوم یې د کونړ په سین باندې تاسو نومولای دی همداسې؟
اصلا زمونږ سره مختلف خلک دي خو دغه ذمہ واری او مسولیت لنیک برغه ټول دغه کې نور خلک موږ سره ډیر همکار پات شي دی خو دغه هلې زلی ومنډي رامنډي مسولیت زموږ د کولر د خلکو پوري دی. خو د دې ټولنې خدمات چې دی د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دی دا ټول افغانستان ته رسیږي. کزه تاسو ته څو بیلګې ویم لکه په لویا پکتیا کې چې زلزلې شوې وي الته موږ مرسته رسولې دي. تیر کال چې دی د هرات زلزله زپلو سیمو ته موږ 15,000 اورو ولېګلې د افغان لیکوالانو سندرغاړو یعنی ټولو ته نمونه یادول په کار نه دي چې د هغې حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسیږي. زمونږ مالی مرستې ورته رسېدلې دي. دا اوس چې په ختیځو ولایتونو کې زلزلې وشوې نو تقریبا 3 جوپې مرستې زمونږ رسېدلې دي په زرګونو په لسګونو زره اورو موږ هلته لیږلي. هدف مې دا و چې زمونږ دا نوم چې دی دا داسې نه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کونړ کلتوري ټولنه ده نو حتما دی باید پکې کونړی وي. کونړ کلتوري ټولنه یا کونړ سین دا موږ د یو نوم په توګه باندې استعمالوو لکه واخان لکه نختر لکه پامیر دغه سې استعمالوو. خو زمونږ فکر او سوچ د ټول افغانستان لپاره دی او زمونږ اخلاص او ښېګڼې دا ټول افغانان ته رسېدلې دي چې د دې هغه ثبات او ثبوت چې دی بار بار موږ کولی شو چې موږ یې ثبوتونه وړاندې کړو لکه دغه څو بیلګې د هرات او د لوی پکتیا عین تر بدخشان د واورې ښویدنې پورې دغه قصې زمونږ د ملګرو هدف دی او په همدغه کار موږ بوخت یو. زمونږ فکر چې دی ډېر لوی دی د ټول افغانستان لپاره دی او زمونږ هغه امکانات هم چې دی د ټول افغانانو لپاره دي صرف په کونړ نه راڅرخیږي.
ډېر مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب د کونړ سیند د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لګه په جنگلو کړه د کونړ سیند مشاعره هم د 2005 کال نه مونږ یار کال جوړو په کال کې یو وار جوړو د څه مشخصه نیټه لري. تاسو ته معلومه ده چې په اروپا کې د زینو پیدا کول دا لګران دي نو چې کله ورته مونږ ذهنیم تیار یو وخت ورته ولرو به یو مشخصه نیټه ټاکو پاکه باندې دا غونډه جوړو لنی کمره
فکر کوم چې فصل خو به معلوم وي یعنی په کوم فصل کې
او 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 نه فصل ولاده سي خاص معلوم نه ځکه چې یو کله وړي کې کو دا اوس دغه منی ته راغله او لنی کمره فکر کوم چې د کونړ سین د ادبي مشاعره د ادبي ناشته غونډه چې ده په اروپا کې د یو جشنی بڑای غورکړی ده د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو او سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حسابو دا خو زموږ خپل کور دی.
نه دی د ټول اروپا دی د جرمني
او گاونډي وادونه دی جرمني سره نږدې دي. زموږ دغه ټول فرهنګي بلګری شته دی ورځې ته منتظر یو پښتنه کې ټول کال چې دا به کله کیږي څنګه به کیږي ټول ورته راځي ډیر خوان کوي ډیر د ډیرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کیږي. ولکه څنګه چې ما په تیرو خبرو کې ویل چې دا مشاعره یوازې د ادبي چوکاټ لپاره نه ده جوړه شوې. په دې کې د افغانستان مسائل مهم مسائل د ورځنی مسائل چې زمونږ ولس او هیواد ته ورپیخري په دې باندې باسونه کیږي. دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې موږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو. هر کال دا مشاعره ترسره کیږي
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي. مانا دا چې لکه سیمینارونه جوړوي د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي.
بالکل بالکل. لکه دغه تیره مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د پخونیز بهیر باندې بندیز هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیر یو چرنیز نړیواله مقاله نړیواله په دې معنی چې دا د نړۍ د خزو ارزښت او په نوري نړۍ کې خځې چې د خپل ټولونه کې میرمنې څومره ونډه لري دغه قصې په کې راڅرلې و او افغانستان یې سره پرتل کړي و. دا غینه په تیر مشاعره کې زموږ استاد یو لیکواله خور د عارفه بشیر عمرلور هغه په افغاني او اسلامي ټولنه کې د خزو د زکړو په ارزښت باندې باس کړي او امدار په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې په ځانګړي توګه د کونړ په سیند باندې دا راپورته شوې ده. نو زمونږ یو ډیر نومیالی استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو سیرنیز او ډیر هر اړخیزه مقاله لري. یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغسې یو مقاله لري. په زمن کې زمونږ یو درنه خور پوهانیار نرګس مومند په د اوسنیو حالاتو کې دغه ښوونیز بندیز باندې یو ډیره په زړه پورې مقاله لري.
ډیر زیاته مننه. فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته وایاس دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري، یوازې ټول فعالیتونه ټولنیز برخوانی راټول دي.
او بالکل خو دا ټولنیز فعالیتونه چې ده د خپل سیاسي رنګ لري، ځکه چې موږ د خپل ټولنې کمی یا مثلا هغه حکیمتونه چې کمشي ته پام نه کوي یا کمشه زمونږ لپاره ارزښناکي د افغانانو لپاره ارزښناکي دغه قصې موږ په کې راچیړو او حکیمانو سره شریکو. موږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو. په 2019 کال کې موږ د محمد ګل خان مومن بابا داغه په ژوند او ژواک باندې یو ډیر خپل سیمینار جوړ کړو چې د ټول اروپا نه ورته خلک راغلي وو. زه تاسو ته بیل ګیو يم د دې ولسو اتل سو کالو کې د دې تاسو خبرونه د دې اوسله ونه لري. خو زمونږ فعالیتونه د په مختلفو برخو کې دی چې موږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپل ټولنې د خیرازي د پرمختګ لپاره کوو. تبن دا سیاسي رنگ خپل یو موږ د هیواد په خپلو مسایلو کې خپل نظر خپل سوچ د خپل هیواد د راتلونکي لپاره دا هر وخت موږ څرګند کړی دی او د دې وروسته هم څرګندو.
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي.
نه نه هغه څنګه کوي لکه څنګه چې تاسو ته ویل دي ټولنې فعالیتونه چې دی د خپل کلتور د خپل ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دی. په بهر کې افغانان په پردي ټولنو او پردي کلتور کې به حد ډېرې ستونزې لري دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر. او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زموږ د اړیکې دایمي شي. دا د موجوده نسل او د راتلونکي نسل لپاره ډیر زیات اړین دي او باید په دې باندې یو کار وشو. دا اړیکې باید د هیواد سره پاتې شي.
کور مو ودان سرشار صاحب، اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده، په جرمنی کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري. همدارس په سویډن، په هالند، په ځینو نورو هیوادونو کې هم ټولنې شته. د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر یې په څه کې دی او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه؟
او بالکل لرو. تاسو ډیر خطی کی ته اشاره وکړه. په وسلو کې، په سویډن کې، مالمو کې زموږ ملګری ډیر فعال دي، دغه په ډنمارک کې، په هالند کې، په بلجیم کې، دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري ودې ټولنې سره موږ ډیر وخت ګډ کار کوو. موږ چې څه کړی دي په شریکم کړی دي بیا وروسته نو چون دغه مسلې ډېرې دي او یو ټولنه چې ده په یو برخه کې بوختي کار کوي، په بل برخه کې بل ټولنه کار کوي. په ځوانیوم او کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه و چې په هغه وخت کې د پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه. دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولې دي. همغږي بالکل شته خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګڼه امداد تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي، څومره خلک ډېر فعال شي، هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته. همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړېږي د ټول اروپا نه ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استازي راځي.
د خو سمه ده، خو په عین حال کې ل اوریدونکو سره خای دا پښتنه هم پیدا شي چې ولې یو ټولنه نوي د دې لپاره چې ښه همغږي راشي او ټولې چارې مو په یو همغږي کې پرمخ لاړې شي، نو ولې یو لوی ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل کسړه دې په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري. دا ډیره ښه پوښتنه ده. کاش کې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کېني، د یو چت لاندې کېني او دغه خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونه سرته ورسي. خدای یو ارمان دی، دا تر یو هیلي تر کچه پورې پات کېدلی شي. په سیاسي او فرهنګي ډګر کې به داسې یو سنگر جوړول، داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي. فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده، دا په هر ټولنه کې، په هر ولس کې، په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوې او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سیب دا دومره ډیر دي دومره پراخ دي چې دا به د یو ګوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا ښه ګڼم چې ډلې ډلې ټولې ټولې خلک په مختلفو فکرونو په مختلفو کړیو کې راټول شي، خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه دپاره دي، او که هر څوک یو هدف دو هدفه تعقیب کړي نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو متل دی وایي چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګیډې خو به تاسو په غره چې خلک لرګي راوړي که نه، که یو نفر یې راوړي ډېر به ستړی کړي، که یو یو نفر یو یو امسا چېرته وغورځوي نو هغې نه هم دغه جوړېږي خو خلک پې ستړي کېږي نه. او به دلته خو د دې ټولنې خپل خپل چوکاټ دی، خپل ضرورتونه یې دي، په یعنې زمان کې خلک نه شي کولی چې د وخت د نگانه د فکر د نگانه د ارزوګانو د نگانه زه خیږه چې په مجموع کې په ټوله کې یوه خبره وي ډېره بخه وي، خو دا هم ډېره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي، دا هم ډېره ښه خبره ده.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یادې کړي د دوی هدف یو دی؟
بالکل، دا خو د فعالیتونو څرګند ده. تاسو د څو ټولو نمونه واخیستل، هغې په یو برخه کې لاسته راوړل لري، فعالیتونه یې کوي. ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار، د کونړ سیند مشاعرې، د دې مشاعرې هغه لمن څومره پراخه ده، په ضمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه قصې چې موږ را شروع کړي دي، یا مثلا هېواد ته دغه زموږ مالي مرسته چې رسیږي، همدغسې دغه نورې ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي. زه فکر کوم چې هدف یو دی، یعنې دا به د یو چا کساسو فکر وکړي، د دولتي نظامونو کې وزارتونه مختلف وزارتونه، یو د اقتصادي، یو د دفاع، یو د بلی، یو د بلی، دا د ژوند چارې همدغسې ویشل شوي دي. خو دلته خو موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب، که نه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو، موږ وسایل ولرو، موږ ادارې ولرو، خو دغه ملګري دي خپل وخت، خپل اخلاص، خپل مالي او ځاني امکانات په کار اچوي او اخلاص لري خپل وطن ته، او دغه مسایل چې دی طرحه کوي او د دې د پاره کار کوي. زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته، ځکه چې دغه ټول مسایل چې دی د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی، په چوکاټ کې دي. نو په دې کې به د اختلاف داسې څه نه وي، زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغسې مسله نه ده راغلې. او که چېرته داسې اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالۍ بڼه ونیسي، او دغه بڼه چې دی دغه دا سالم سیالي د دې خلا نورم به ګټې دي.
غواړم ستاسو وروستۍ لنډې خبرې واورم چې اوریدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی.
او افغانانو ته پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډیر وزورول او ډیر وروسته پات شو، افغانان د بل کړاو د بلې جګړې توان نه لري، زمونږ وطن چې دی د دې مسایلو نه د راایستلو په لار کې باید افغانان سره لاسونه یو کې، هغه که هر ژبه هر قوم او په هر سمت پورې تړلي. دوه شیان چې دی تکل صاحب هغه دایمي دي، مونږ باید د دې سره خپل تړاو او خپله مینه وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي، دا دایمي دي. نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې یو شی دایمي او په دې کې زمونږ عزت او راتلونکی ده. نو په کار دا ده چې د یو موټی افغانستان او د یو ملت لپاره مونږ خپل هلې ځلې او ارمانونه سره شریک کړو.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اوریده. تر بلې خبرونه د خدای خدی وي.
د ازادۍ میلمه
دراش زمنگ لپو کې دې ځالیو کې مارغان دراش زمنگ لپو کې دې ځالیو کې مارغان دراش زمنگ لپو کې دې ځالیو کې غرم نختر نختر غرم نختر نلری کله مو چنار نلری غرم نختر نلری چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی انداز داس اوکڑا منی گیل پغریو نی ولی انداز داس اوکڑا منی گیل پغریو نی ولی انداز داس اوکڑا خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار